مشال رادیو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم. په یو بل نوې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. زمونږ کاګ لپراګ اوري دلته اوس ته سهار 9 بجې شوې چې ته پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. د خبرونو ویان مجید بابر هم سره د تخنیکی همکار روهیلا زدران هم. دا مونږ ټول تاسو ته د نیکمرغه ورځې هیله کوو. په سر کې به خبرونه واوري، بیا به بیلابیل رپورټونه درته ولرو. مهم رپورټ هغه له کابل دی. کوشش کوو چې هلته د خپلو همکارانو سره تماس ونیسو او د مشورتي لوی جرګې د تازه پریکړو په اړه تاسو ته معلومات ورکړو. خو د دې سره وړاندې خبرونه چې مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي،
پاکستان سره د نړیوالو پروازونو بحالولو اعلان کړی. په بلوچستان کې د پشکال بارانونو 3 کسان وجلی. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ امریکا ته امریکایانو سره د بیروزګارۍ د مالی مرستو صدارتي فرمان لاسلیک کړی. مشال خبرونو تفصیل، پاکستان اعلان کړی چې نن نبا په مکمل توګه نړیوال پروازونه به حالوي. دا په داسې حال کې ده چې د سباندې سلورو میاشتونو دا پروازونه د کورونا وبایي صورتحال له وجې ځنډېدلي ول. تېره ورځ د پاکستان د هوا بازۍ د ادارې یا سیول ایویشن لخوا دا بیان یوه ورځ پس له هغې راغلی چې د هغه هیواد حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو شعبو د بیا پرانیستلو اعلان کړی. د مارچ په وروستیو کې پاکستان د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د لاکډاون عملي کولو نه پس ټول مقامي او نړیوال تجارتي پروازونه منسوخ کړي ول. لګه مو د پس په بندیدونو کې د نرمای نه پس په مخصوص لارو مقامی او نړیوال پروازونه بحال شوي. د اگست 16 په پاکستان دننه د ټولو هوایي اډونو هوایي سفرونه شروع شوي دي. د بلوچستان حکومت وایي چې په صوبه کې د پشکال بارانونو په نصیر آباد او ډیره بوکټي کې 3 کسان وجلی. تیر مازیګر په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د بلوچستان د ټیکس او مالی صوبایي وزیر سلیم کوسا وویل چې د دغه بارانونو څخه د ځاني او مالی زیان د مخنیوي لپاره پلان ترتیب شوی دی. هغه وویل چې په صوبه کې د حکومت له لوري د بیړني وضع اعلان شوی دی، نو پکار ده چې خلک بې له سړتیا د یو ځای څخه بل ځای ته سفر یا تګ راتګ ونه کړي. قومي وطن ګوند په ملک کې د نوو پارلماني ټاکنو غوښتنه کړې ده او په اپوزیشن ګوندونو یې غږ کړی چې د حکومت د نسکورولو لپاره دي د ولس اواز جوړ شي. تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې د قومي وطن ګوند مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو وویل چې د دې ټاکنو ټول اختیار د انتخاباتي کمیشن ته ورکړل شي او دا ځل به په پولینګ سټېشنونو کې د امنیتي سرتیرو موجودګي نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد دوه لویو ګوندونو مسلم لیګ نواز او پیپلز ګوند د حکومت د نسکورولو په اړه د ټول ګوندیزي غونډې رابللو خبره کړې. آفتاب شیرپو زیاته کړه چې دا مهال موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي په ملک دننه او بهرنو تګلارو کې ناکامه شوی او باید حکومت پرېږدي. خو بلخوا حکومتي مشران وایي چې په ملک کې د اقتصادي بدحالۍ ذمهوار پخوانی حکومتونه دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون چارواکي وایي چې راتلونکي اونۍ نه به یوازې د پېښور ولس لپاره د OPD څانګې پرانیزي. تېره ورځ مشال لیډی سره په خبرو کې د یاد روغتون ویان محمد عاصم وویل چې د 3 میاشتو د بندیز نه پس په محدوده پیمانه یوازې د پېښور د ناروغانو د معاینو لپاره د OPD څانګه پرانیزي. د محمد عاصم په خبره روغتون ته هر ورځ تر 5000 پورې ناروغان د ټولې صوبې نه د درملنې لپاره ورځي. پاکستان کې د کورونا وبانه د اغیزمنو شمیره 2,03,410 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې له مخه په تېر یو شواروس کې 892 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او 14 کسان تر مړه شوي. په هغه هېواد کې کورونا ناروغۍ تر دا مهال 6,080 کسان وجلي دي، خو 2,080,000 رغېدلي هم دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه صدارتي فرمان لاسلیک کړو چې له مخه به د کورونا وایرس وبایي صورتحال نه اغېزمن شوي امریکایانو ته اقتصادي مرستې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون سازۍ په اړه روانې خبرې ناکامه شوي. تېره ورځ ولسمشر ټرمپ 4 صدارتي فرمانونه په داسې حال کې لاسلیک کړل چې دا وایي وکړه چې د سپینې ماڼۍ د مرکچیانو په کانګرس کې د ډیموکراټانو ترمنځ د کومې معاملې د نشتوالي له وجې د دې فرمانونو لاسلیک کول ضروري وو. د نوي فرمان له مخه هر امریکایي ته به د اونۍ په سر $1,200 مرستې ورکول کیږي. د کانګرس یو منظور شوی پیکج لمخه مخ خدام رسی د اونۍ پر سر $600 وي. د مشال د خبرونو پای
مجید بابرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوس اوریدونکو تاسو خبرونو کې مو اوریدل چې نن په کابل کې د افغان طالبانو د سلور سو بندیانو د خوشی کولو په لړ کې د مشاورتي لوی جرګې درېما او وروسته ورځ د پتیرو دوه ورځو کې په دیړه یو شمیر کمیټې جوړې شوې او هغه کمیټې یو تیر ورځ خپل سپارښتنې را یو ځای کړې او نن به د دې جرګې د پریکړو اعلان کیږي. پرون د افغانستان د مصالحې د شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي و ډېر یو کمیټو ورته په مشروط ډول د طالب بندیانو د خلاصون مشوره ورکړې ده. نوموړي ویلو چې نږدې 500 کمیټو د 400 طالب قیدیانو د خوشی کېدو په اړه په مشروط ډول ورته مشوره ورکړې. د اګست په 8مه د جرګې په دویم ورځ عبدالله عبدالله زیاته کړې وه په دې کې له طالبانو د سولې په برخه کې د نړیوالو ضمانتونو د اخیستو، د طالب قیدیانو د خوشی کېدو وروسته په سمدستي توګه د اوربند او د سولې د خبرو زر تر زره پیلولو شرطونه شامل دي. اوریدونکو د نن ورځې د تازه صورتحال اخیستو لپاره ورزو کابل تاس موږ همکار اکرام الله اکرام همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. اکرام صاحب ستړي مشه یو کده مشال لړی اوریدونکو ته د نن ورځې تازه حالت وای چې پرون چې کمیټه یو کمی خپل سپارښتنې وي هغه سپارلې وي حکومت ته نن سه اعلانونه شوې دي، نن په جرګه کې څه صورت حل
ډیر مننه. په 15 مادو کې پریکړلیک د جرګې غړو افغان حکومت ته وسپاره. په دې پریکړلیک کې افغان حکومت او طالبانو ته بیلابیل سپارښتنې شوې دي. د پریکړلیک لمخې د سولې روان بهیر د جرګې د غړو ملاتړ او دا شان د جرګې غړي د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په هدف باندې دوی په وینا باندې چې د 400 طالب زندانیانو خوشی کېدل تاییدوي. دا شان دوی په پریکړلیک کې ویلي چې په بندیانو کې بهرني وګړي وي له اړوند هیوادونو څخه باید دا غوی پاره تضمین واخیستل شي او بیا وروسته دغه بندیان بهرنۍ هیوادونو ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ جګړې ته د خوشی شوی بندیانو د بیرته نستنېدو پاړه باندې ډاډ ترلاسه کول، د بندیانو له خوشی کولو وروسته د اوربند عاجل ټینګېدل، د جګړې لخکیلو لوریو څخه د تاوتریخوالي د ودرولو غوښتنه، د سولې په خبرو کې اسلامي ارزښتونو ته درناوی، په خبرو کې د علماو رول، شل کلنو لاسترړونو ساتل، نور هغه موارد دي چې په دغه پریکړلیک کې ځای شوی دي. د جرګې د غړو په پریکړلیک کې د حق العبد د موضوع په خوندیتوب باندې هم ټینګار شوی دی او د امنیتی ځواکونو ته د افغان امنیتی ځواکونو ته د درناوي په پار باندې دوی غوښتنه کړې چې باید ټول هغه امنیتی سرتیری چې په ملي خیانت باندې تورن نه وي او په افغان زندانونو کې بندیان وي او لږ تر لږه طالبانو سره د اړیکو په تور باندې نیول شوي وي هغوی هم باید آزاد شي. د دې ترڅنګ د بهرنیو هیوادونو نه د مرستې غوښتنه شوې ده، د لاسوهنو د ودرولو غوښتنه شوې ده، د طالبانو نه غوښتنه شوې ده چې باید افغان زندانیان چې دوی سره دي، افغان پوځیان او ولسي افغانان چې دوی سره زندانیان دي، ټول بېله شکایت او شرطه را خوشی کی د زیربناو د ساتلو مسله د طالبانو نه غوښتل شوې ده چې د ټولنیز نظم او زیربناو د ساتلو ته پام بایتو کی او ځینې نور موارد. دغه پریکړلیک نن افغان حکومت ته وسپارل شو. سو شی به وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پریکړلیک د حکومت د پریکړلیک وباله او وی ویل چې د جرګې غړو پریک په دې پریک سره حکومت ته لار وښودله. د ولسمشر له خبرونه دا اخکاری چې معنا دا چې حکومت دغه پریکړه لیک تاییدې او د دې وروسته 400 بندیان خوشی کیږي. بله
مننه اکرام صاحب. او په دغه مشورتي لوی جرګه کې یادنن وځي چې کومې خبرې ترې شوې د بین الافغاني خبرو د پایل پاړم سویل شوې چې دغه بندیان خوشی کیږي نو څومره وخت کې خوشی کیږي او اغه نه پس څومره وخت کې دغه بین الافغاني خبرې پیلې؟
تر اوسه پورې په دې اړه سندي ویل شوی خو 13 ورځ د جرګې رئیس عبدالله ویل چې که چرته دغه زندانیان خوشی شي د خوشی کېدلو نه 3 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي. او عبدالله دا هم ویل چې دغه 400 زندانیان په یو ورځ کې خوشی کیږي، یعنی بیرابیل لمرحله نه لري. که تایید شي پریکړه وشي نو دا به په یو ورځ کې خوشی کیږي. دا معلومه نه ده چې دا به کله خوشی کیږي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي چې دوی رښتیا هم په 3 ورځو کې بین الافغاني خبرې بیا پیل کوي او کنه. خو عبدالله ویل چې د خبرو لمړی پړاو په قطر کې او په 3 ورځو کې به پیل کیږي.
اکرام صاحب، دا پاتې 400 بندیان چې دي دغه ټول افغانان دي، ځکه په دې باره کې بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي او په خو داسې ویل کېدل چې کېدې شي د پاکستان یا د نورو هیوادونو ادبام د طالبانو په لیکو کې شامل وي. پرون د عبدالله عبدالله خبرو کې داسې ویل شول چې ګواکې دا ټول افغانان دي. همداسې ده؟
بله 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 وړاندې لکه څنګه چې تاسو ویل کېدل چې په دې کې بهرني ادوا شته. خو تیر ورځ عبدالله عبدالله او دغې نه وړاندې د جرګې د جوړېدو د کمیسون رئیس معصوم ستانکزی ویل چې په دې بندیانو کې بهرنیان نشته او ټول افغانان دي.
او جرګه نن پای ته رسیږي رسم
جرګه نن پای ته رسیږي په څو شیبو کې. اوس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا لري او دغې نه وروسته به جرګه پای ته رسیږي.
ډیره مننه زموږ همکار اکرام الله اکرامو چې له کابل د مشورتي لوی جرګې د نن ورځې د پرمختګونو په اړه اوریدونکو تاسو ته معلومات درکول. له یوې دمې وروسته بیا هم درسره
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په ننګرهار کې د وی مدني ټولنې غړي له افغان دولت نه غواړي چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو دی عمل وکړي او داسې سولې هیوا ترولې چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې زیانمن نه کړي. نو تفصیل دا باز محمد عابد په ریپورت کې.
د سولې معماران په نوم د مدني ټولنې یو شمیر غړي د اگست په 8 نیټه مازیګر مهال د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورټول شوي ول او له افغان دولت نه یې غوښتنه کوله چې طالبانو سره د دایمي سولې راوستو په خاطر د مشورتي لوی جرګې پریکړې عملی کړي او داسې سولې هیواد ته راوړي چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه کړي. د سولې معماران ټولنې مشر وحید ظهیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
هر فیصله چې دا ولسونه کوي باید حکومت هغه ته غاړه کېږدي. د سولې د مشورتي جرګې نه هم زمونږ هیله دا ده چې هغوی د طالب بندیان چې دي د ولس په مشوره باندې له هغوی څخه کوم تضمین واخیستل شي او دا په دې معنی چې تر دې حده پورې د سولې پروسه رسیدلې ده نو نیمګړې باید پاتې نه شي.
مدني فعالې نظیفه بارکزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نه کړي.
د سولې غوښتونکي اصول غواړي خو هغه اصول چې هغه نه زمونږ داسې شل کلن لاسته راوړنې هغه مزل چې زمونږ خويند ورونه کړي تر ماسترۍ تر کچې رسیدلې نړیوالې لاسته راوړنې لري هغه زیانمنې نشي. هغه ته باید نورم پراختیا ورکړل شي هغه وحسول شي تر څو موږ د نړیوالو سره په رقابت کې اوسو.
تر دې مهاله افغان دولت له 5000 څخه 4600 طالب بندیان خوشی کړي او 400 نور بندیان چې د افغان دولت په وینا یو شمیر په اعدام محکوم شوي یو شمیر د نشه یي توکو په قاچاق او انسان تښتونې تورن شوي او ځینې په تور لیست کې شامل دي. افغان دولت د برخلیک په اړه لوی مشورتي جرګه بللې و چې د جرګې د پریکړې په اساس به دغه پاتې بندیان په مشروط ډول خوشي کیږي. مدني فعال اجمل پوپلزه اندېښنه لري چې یو شمیر بندیان به بیرته سنگرونو ته ولاړ شي او د افغان دولت په ضد به وجنګيږي.
کم وسلوال طالبان چې په زندانونو کې بندیان دي کچیرته موږ د بند پر مهال دوه پر ذهنونو کار کوو اوس به د دې ویر نه و موجوده چې ګنې دوی کا بیرته د بند وته الله خپل اغلیکو ته بځي او د افغان امنیتي ځواکو سره او افغانانو سره و جنگ جګړه کوي. خو اوس چې دغه موږ دا کار نه دی کړی تر ټولو خلاره امدادا چې په نړیواله سطح آن د ملګرو ملتو د سازمان په سطح د دوی نه ضمانتونه واخیستل شي.
دغه مدني فعالانو د سولې په نوم د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په غرض 2000 ماسکونه هم جوړ کړي وو. د دوی په خبره رضاکار ټیمونه به په راتلونکي 3 ورځو کې په ولسوالۍ وګرځي او خلکو ته به د سولې په نوم د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه ماسکونه او د سولې پیغامونه ورکوي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
وسم ورزو بلوچستان ته چرته چې روستیو بارانونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړوي ریپورتونه وایي. او چارواکو مشال اړیو ته ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان د دغه ورختونو له امله وژل شوي او د صوبې په ځینو برخو کې د خلکو کورونه یې نړولي دي، سړکونو ته زیانونه اوښتي دي. بلور ته حکومت په صوبه کې د ناوړه حالت مخنیوي لپاره د بیړني وضعیت اعلان په ځینو سیمو کې کړی دی. له کوټې نه ایوب ترین پر دې موضوع رپورټ راستولی.
د بلوچستان د ټکسیا مالی ایلتی وزیر سلیم کوسا ویلی دی چې په صوبه کې د وسنۍ بارانو څخه د ځانی او مالی زیان د مخنیوي لپاره پلان یې ترتیب کړی دی. د بارانو څخه تر دمګړی پورې درې کسان وژل شوي دي. نوموړي د خبرې تیر مازدیګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې تر ټولو زیات زیان په نصیر آباد ډیویژن او ډیره بوکټي کې اوښتی دی. هغه ویل چې په صوبه کې د حکومت له لورې د بیړنۍ وضع اعلان شوی دی، نو پکار دی چې خلک بیل ارتیا د یو ځای څخه بل ځای ته سفر ونه کړي. خو پر دې برسېره که څه ناوړه پېښه رامنځته شوه، نو په هغه صورت کې فوج څلورویشت ساعته چمتو دی. ایلتی وزیر زیاته کړه چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال په مشرتابه کې په یوه غونډه کې د ټولو ادارو لوړ رتبه مامورینو برخه اخیستې وه او پرېکړه یې وکړه چې یاد شوي ادارې به څلورویشت ساعته د بیړنۍ وضع د مخنیوي لپاره چمتو وي. ښاغلی کوسا وویل چې په اوس مهال کې د صوبې یوویشت ولسوالۍ د سیلاب څخه تر اغېز لاندې راغلي دي، خو په دې کې څلور ولسوالۍ لکه خوزدار، کولو، جلمکسی او ډېره بوکټي زیاتې تر اغېز لاندې راغلي دي، چیرې چې نه یوازې مرګونه شوي دي بلکې د خلکو خاورن کورونه هم نړېدلي دي.
پی ڈی ایم نے پہلے سے ہی وہاں پر جو ہے فوڈ کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا تقریباً 3000 لوگوں کا.
د باران او سیلاب څخه په اغېزمنو برخو کې د مرستو کارې پیل کړې دي. د دې مقصد لپاره 3000 کسان ته د خوراک او نورو اړتیا شیانو د رسولو انتظام په عجله توګه کړی دی. د دې مقصد لپاره په صوبه کې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړې دي. صوبایي وزیر زیاته کړه چې د خوزدار په مولا سیمه کې چې کوم سل سیلانیان د سیلاب له امله بند پاتې شوي وو، هغه هم د سیمې څخه راایستل شوي دي او په ریسټ هاوس کې ځای پر ځای کړل شوي دي. چې کله د باران اوبه کمې سي، نو دغه کسان به و خپلو کورو ته ولېږدول سي. پر دې مهال په خپله وینا کې پی ڈی ایم مشر عمران زرکون وویل چې پی ڈی ایم د څناوړې وضع د مخنیوي لپاره د ایمرجنسی مرکز پرانیسته وکړه چې څلورویشت ساعته به خلاص وي. دغه ډول چې کومې ولسوالۍ زیاتې تر اغېز لاندې راغلي دي، هلته یوه ډپټي کمشنران ته 300 خیمې او نور خوراکي شیان رسولي دي. کسانو کمی خبرې چلیږي په هغه کې صداقت نشته، ځکه چې د صوبې د یو ځای څخه ډپټي کمشنر د لادرک کسب اړه څه رپورټ نه دی راکړی. بل خواته په کوټ او د صوبې په نورو غټو اسپتالو کې د بیړنۍ وضع اعلان شوی دی. د بلوچستان د روغتیا د ادارې له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د څناوړې وضع د مخنیوي لپاره د ټولو ډاکټرانو او نورو کارکوونکو رخصتیانې ځنډول شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره د روغتیا د څانګې سلاحکاري میرمن ډاکټر ربابه خان ویلي دي چې په اغېزمنو سیمو کې و روغتونونو ته دوایانې او نور د اړتیا شیان رسول شوي دي.
د یو ترین په ریپورت کې اوریدونکو تاسو واوریدل چې د بلوچستان په ځینو سیمو کې بارانونو او سیلابونو د خلکو ژوند اغېزمن کړی او لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د خیبر په تیرا میدان کې هم سیلابونو مهم پلونه او سړکونه خراب کړي چې له وجې ځایي ولس ولته ورغلي سیلانیان هم د مشکل سره مخ دي. د رابطه پلونو ورانېدو سره هلته ټرافیکي ستونزې پیدا شوې او د خوراکي سیزونو په رسولو کې هم خنډونه مخې ته راغلي دي. د تیرا میدان نه راستانه شوي سیلانیان وایي باید هلته وران شوی ټول پلونه ورغول شي او د تګ راتګ لارې دی په مستقله توګه جوړ کړل شي. د سیمې یو چارواکي بیا مشال لړیو ته ویل د بارانونو د لړۍ له ودرېدو سره سم به د رغونې چارې بیا پیل کړي. له خیبره فرهاد شینواره.
یو ځای فعال اختر علی پردی تیرا میدان نه راستون شوی او د هاغ ځای اوسنۍ حالی مشال ریډیو سره صدا سي شریک کړ.
هغه پلونه چې دی د سیلوبي ریلو د وج نه چې دی هغه غورځېدلي وو چې د هغه له کبله یو طرف لکه سیلګرو له کم چې د ملک د مختلفو سیمو نه خلک کم راغلي وو هغو له ډېر تکلیف وو، بلکې وسرا وسره چې کم ځایي خلک وو هغو له په خوراکي اشیا کې چې دی د هغو په رسایه کې ډېر زیات مشکلات وو. کم چې د میردارې تیرو میدان کم میردارې کم پل دی هغه غورځېدلی وو چې د هغه د کبله یو شمېر خلکو له سیلګرو له او چې دی ډېر زیات تکلیف وو د هغه د وړي چې کومه قیمتي پورځي وي هغه کې ویل ته خراب دي و نه کار کړي. همدا شند چې کوم لار بوغ مرکزی بوغ چې کوم تویل کیږي دا غیس چې کوم مین پول وو هغه هم د نشول دی وژنه چې دای خلکو لا دغه دی وژنه هم ډیر یو تکلیف وو. همدا شند چې کوم بوتان شریف چې کوم پیکنیک سپاٹ یا د چکر چې کوم زوی دی ویل ته هم موږ کاتو چې سیلګری چې دای دی توی پیر غوړه ور پیر غوړه چې دای هغه ویلوړ وو او د پول او د سیلاب دی وژنه چې دای هغه لغټ تکلیف وو.
یونس پردوی پخار د هلتا د پولونو او سرکونو مسله زر تر زر هوار کړل شي.
کم دا زئی خلق تی داغا چکم تیرول تلی وو اغو سیل د پورا د اختر په خوشالیانو کې نغم دغه گیلا کول چې لګ پروډونو کې هغه چکم پولونه دی حالته مشکلات تی چې کل لګي وبم رضایت شینو پروډ باندې بایګي دا هم غټ ستونزه زده نو پکار دی چې یو خو به ټوریزم ته پروموشن ملو شي کچره ودا به ته ملو شي کچره دغه علاقو ته دغه سړکونه دغه لارې خې جوړې کړې شي د موسم د اثراتو مطابق دغه علاقای چې کمل ته غریزي علاقې دي دغه مطابق دغه روډونه او دغه سړکونه او دغه تګ راتګ د لارې صحیح طریقې سره جوړې کړې شي.
د باډي او تیرا مرستیال کمشنر نیک محمد بنگش وای هلته به د پولونو او سرکونو بحالۍ لپاره هر ورځ ایډیشنل اسسټنټ کمشنر ورزی د پخو پولونو جوړول لپاره هم کار روان دی خو د زیاتو بارانونو لامل هلته تعمیراتی کار لږ سست او په دې به وخت لګي. تیرا میدان د پیښور نه څه باندې 100 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه یخه سیمه ده چرته چې امن بحال شوی او سیلانیانو هم ورتګ پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون پیښور کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې له سره د انتخابات وکړي. هغه ویل اوسنی حکومت ناسمه اقتصادي، داخلي او خارجه پالیسي لري چې پر وړاندې یې اپوزیشن ګوندونه فعاله کردار لوبوي. هغه هم همدارنګه له نوو ټاکنو وړاندې د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه. د تحریک انصاف حکومت د دې په غبرګون کې تازه سند ویلي خو تر دې وړاندې وزیرانو په وار وار ویلي چې د تیرو حکومتونو د ناکامو پالیسیو له وجې هغوی هم د ملکي نظام په چلولو کې له خنډونو او ستونزو سره مخ دي. نور حال د غلام غوث په ریپورت کې.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په پیښور کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه دي د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو لپاره سم کردار ولوبوي او په هیواد کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره دي نوي انتخابات ترسره کړي شي. د خبري کانفرنس وروسته په دغه اړه آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د نوي انتخاباتو نه وړاندې دي د شپاپو انتخاباتو لپاره تګلارې جوړ کړی شي او د ټاکنو کمیشن ته دی ټول اختیارات ور کړی شي
چې هغه پرېشر واچین خامخا ملک په صورتحال قابو کې شي او ملک انتخابات کې دی شي. نو موږ غواړو چې داغه لپاره اپوزیشن دې د عوامو आवाज جوړ شي. الیکټرل ریفورمز هم دا غیر مخکې پکار دي، کوشش دا پکار دی چې اختیارات الیکشن کمیشن ته مکمل ملو شي او دا غوي تابع هر ځای کې هغه سیکورټی فورسز په هغه کې په پولینګ سټیشنو کې چې څنګه مخکې وو موږ نه غواړو چې هغوی دې پاره کې.
آفتاب احمد خان شیرپاو دا خبره په داسې مهال کړې ده چې په مرکز کې په اپوزیشن کې شامل دوه لویو ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د حکومت راغورځولو لپاره د ګڼګوندیزي غونډې اعلان هم کړی دی. آفتاب احمد خان شیرپاو وایي د موجوده حکومت د ناسمو اقتصادي، داخلي او خارجه پالیسیو له وجې ولس هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ د ستونزو سره مخ شوی دی او په هیواد کې یو غیر یقیني صورتحال دی
چې یو حکومت نه اهلی نغو ټول پالیسۍ بغلتی. هغه کو اقتصادي پالیسۍ دا، کو هغه د اندرونی پالیسۍ دا او کو خارجه پالیسۍ دا. بعضې داسې ملکونه چې هغه سره زمونږ یو داسې روایات او داسې نزدیکتو چې نن هغه سره داسې کشمکش راغلی چې مخکې موږ اسنی لیدلې.
آفتاب احمد خان شیرپا وایي وفاقي حکومت د خپلو اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره صوبو ته خپل حقونه نه ورکوي او د صوبو ځانګړي مالی برخې په غیر عیني توګه په خپله کاروي.
یو خو زموږ د بجلی هغه دی خالص منافه ده او موږ ته نه میرا شوی، او هغه چې کوم لږ ډېره میرا شوی ده بینکونه نه اخیستی دی اوس وي د هغې سود تاسو ورکوي. د تیلو د ګیسو رویلټي چې ده هغه موږ ته نه ملاویږي، په دې کې موږ 50-50 زموږ حصه ده پکې. نو په کار دا دی چې د هغې مطابق په هغې باندې عمل وشي. دریم د دوی د زمونږ د پروینشل کنسولیډیټډ فرنډ دی هغې نه 1500 میلیونه هغه کړي دي او مرکز اخیستي دي.
پر حکومت د دې تازه نیوکو په جواب کې د واکمن تحریک انصاف لخوا سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې د تحریک انصاف وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي وو چې د تیرو حکومتونو د ناسمو پالیسیو او د کورونا وبا له وجې هیواد د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث رپورټ مو اورېده. اوس ورځو پېښور ته او یو بل رپورټ لرو. د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون چارواکي وایي له راتلونکي اونۍ نه یو وار بیا د ناروغانو پر مخ د بهرنیو او ورځنیو مریضانو د کتنې یو پیډي څانګې په مشروط ډول پرانیزي. د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې یاد روغتون د 2020 یا روان کال د مارچ له 6مې نیټې راهیسې یاده څانګه تړلې وه. د هسپتال انتظامیه وایي په لومړي قدم کې به دا یوازې د پېښور ناروغان کولی شي چې د هغوی او پی ډي څانګې ته مراجعه وکړي، خو پر دې مهال به د کورونا وایرس نه د بچ کېدو ټولې سپارښتنې په پام کې نیول کېږي. له پېښوره شبیر جان رپورټ لري.
دا لیډی ریډنګ روختون ویان محمد اسیم مشال لیډو ته د اگست په 8مه نیټه وویل چې دا لیډی ریډنګ روختون انتظامی پریکړه کړې ده چې راتلونکي هفته یا اونۍ نه به د صوبې په لوی اسپیټال الارس کې د ناروغ لپاره او پی ډي شروع شي، کوم چې خوشه سلور میاشتو راهیسې بند وه. خدا به صرف د پیښور سره تعلق لرونکو ناروغ لپاره وی.
دې ټایم کې مونږ ته ډیر غټ چیلنج دی. مونږ دا وایو چې صرف د پېښور پیشنټس مطلب داري چې مونږ ته دا غواړو چې کم ډیر زیات ضروری سیمي ایمرجنسیز دي هغه دی راشي. په دې ټایم کې مونږ غواړو چې دا ډیر زیات رش جوړ شو، بیا به د کنټرول نه خبره بهر شي او دا مهمه خطر ده چې د کورونا په لاوي دو دغه به وینو. دی وجنه مونږ غواړو چې د پېښور چې کم پیشنټس دي دا دی راشي.
دا چې یوازې د پیښور ناروغ لپاره دا سہولت ولی نو نموړل جاتوی
لی ریډینګ هسپتال او پی ډی چونکه د صبح تر نه غټ او پی ډی دا پدې کې نارمل مونږ ته ډیلی چې کم دی د 500 نه 600 پورې مریضان راځي چې ټول پښتونخوا نه پیشنټس شامل وي. یوازې پیشنټس نه، دي سره بیا دوا اٹینډنس کم اس کم وینو دا تقریبا 12,000 نه 20,000 15,000 پورې خلک جوړیږي. نو بیا پدې حالاتو کې مونږ ته هغه سوشل ډیسټانسینګ او هر چا ته ماسک اچول دا د ایڈمنستریشن د لپاره به یو ډیر غټ چیلنج وي. نو فی الحال دا ویل ځکه چې کرونا ختمه نه ده او بیا هسپتال اسپیټال کې خوب موږ په دې شوزونو باندې ډیر زیات فوکس ساتو.
دا خیبر پښتونخوا په اسپیټالونو کې د ټولو زیات د صحت عمله په الارس کې کرونا وبا اغیزمن کړی و چې پکې د سلونه سیوا ډاکټران او د غاینی پورا وارد هم شامل وو. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د صوبایي اتحادیې یا پرووینشل ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر امیر تاج د حکومت سره سره د اولس نه هم د احتیاط کولو غوښتنه وکړه چې د دوی درملنه، کتنه او علاج هم ممکن شي او د کرونا نه د ځانونو سره سره د صحت عمله هم بچ وساتي. سکه چې د دې په وینا وباله ختم نه ده.
د دې ریډینګ ها کولاوي دو یو ښه اقدام دی، خو حکومت له دا پکار دی چې هغه دا بالکل شور کی چې خلک کرونا حواله سره کم احتیاطي تدابیر دي هغه خلک اپناو چې دا سینه شي چې دا کې سونه بیا یکدم سره سیوا شي او زمون سره هغه فسیلټیز تاسو کتلو چې کله بحران راغی نو زمون سره بیا فسیلټیز نو. نو بهتره طریقه دا چې دا کم مریض په خپل راتلی شي د خاص کر نارینه او هغه د ایمرجنسی نینو په کار د جاغه خو ځان سره هیڅ حکم نه راوړي. کوم زنانې زمونږ کلچر دا دی چې زنانه سره خامخا بل څوک راځي، مګر دا هغه سره یو کس راځي او هغه په هدایاتو عمل کوي. مریض هم او د مریض سره چې کم دویم کس او دریم هغه خلک ته چې هغه غریبانان ډیر زیات بیماری یا هغه پکټ کې راوستو یا په سټریچر باندې، نو که د یو مریض سره دوه کسان یې هغه حالاتو کې چې به هدایت او عمل کې، نو دا قابل قبول ده.
دا یاده ونه چې د صوبې په زیاتره ضلعو کې په لوی وړو د صحت مرکزونو او هسپتالونو کې خوشا میاشت وړاندې او پی ډي سروس شروع شوي، ولې په لوی هسپتالونو لکه ال آر ایچ، خیبر ټیچنګ هسپتال یا کے ټی ایچ، حیات آباد میډیکل روغتون او ایوب ټیچنګ روغتونونو کې له او پی ډي نه ده شروع. د تیر مارچ میاشت نه د کرونا وبا له وجې د صوبې ټول سرکاري روغتونونو کې د کرونا او ایمرجنسی نه علاوه هر ډول علاج او د ناروغو کتنه او آپریشن هم بند شوی وي. د سرکاري شمیرې تر مخه د اګست د اتمې نیټې پورې په خیبر پښتونخوا کې د کرونا ناروغو شمیر 1400 نه اوړېدلی دی، چې پکې 1200 نه سیوا مړه او 1500 نه زیات روغ شوي دي. او دا رنګ په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغۍ نه د جوړېدو تناسب 90% نه هم اوړېدلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو زمون غږ د مشال ریډیو نه په میډیم 1520 باندې اورئ. 12:30 بجې دی په پېښور کې اوریدونکو په پاتې خبرونه کې هم بیلابیل پټونه لرو. د افغانستان په پکتیا، ارګون او برمل کې میشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي. هغوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته ورسره له تیرو 100 میاشتو نه د خوراکي توکو مرستې بندې شوي، چې په دې سره ستونزې ډېرې شوې دي. بل لوري ته ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې غوښتنې پر ځای بولي او لامل یې دا ګڼي چې په دې وروستیو میاشتو کې د ډونرانو ډیر پام په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وبا مخنیوي ته. نجیب الله لوخیل د دې رپورت تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په ارګون او برمل ولسوالیو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له 2 میاشتو را په دې خوا پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي، چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوي دي. د پکتیکا په ارګون او د برمل ولسوالیو په دریو سیمو، مرغه، لمن، منګړیتی کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسېږي، چې له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک شوي، چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې ترلاسه کولې. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال مشال روډیو ته وویل
او تقریبا د شپږو میاشتې چې شي چې میج نمرستې بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې اس شای نشته، نه مزدیره شته، نه کاروبار شته، سخت ستونزې سره مخ یې. میجو دا غوښتنه ده چې میج سره زر نظر کې غوښی مرستې.
د زید الله پونوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې له دې مرستو پرته د گزارۍ لپاره بله هیڅ چاره هم نه لري.
میجا غوښتنه د یونیسیر نه کې د ډبلیو نه دوڼې د غړۍ دا مرستې بېخي سره شوي نه دي. خال ډېر په تکلیف دی، د یو وخت طریقه نشي جوړولی په لمن کې. میج دا غوښتنه کې د یونیسیر نه چې میج سره مرسته وکړو.
د اید حسن په نوم د یادې سیمې یو بل وزیرستانی کډوال وایي
هیڅ مکمل مرسته بند شوي دي. نر میج دا غوښتنه کې چې میج سره د کوښنې مرسته وشي او نر کله میج په خپل وطن کې هغه درې درې اخترینه کړل او دا معنی چې دامره خلک مجبور شو چې ساج یخ پسه نشالو لولی او ډېر داس خلک وچل کا په نیمایي خلک مکمل د دې نه پوتې سول یی دین انا وکړه ځکه چې مجبوری دو کاروبار نشته غاین نه ګرځل غا پر غسر دی پینې شي ګټل.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مانی چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسې هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډیره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته شوه، نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نشول. د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فضلی ارهیده و خوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وخی.
په دې وتوانېدلو چې اوس مهال د اوورشډیل طریقه د دې پروژې د تمدید په خاطر باندې چې خوص او پکتیکا دواړه دربر نشي، د خوراکي موادو د کومکو لړۍ د شروع کېدو په حق باندې پروپوزل ډبلیو ایف پی ته وړاندې شوی ده. امید شته چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې دا منظور کې.
یاد دي وي د پاکستان پوځ د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، چې له کابل له کونه کسان د بنو بکخیلو کیمپ د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو برخو ته کډوال شو. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو مرحلو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې، خو په پکتیکا او خوست کې اوس هم د دوی زرګونه کسان اوسیږي.
نجیب الله لو خیلو په خوست کې په خیبر پختونخوا کې خلک وای نن سبا چې ګرمي هم زیاته ده په صوبه کې د ورځې تر 300 غنټو پورې بجلی نیوي د قبایلی زلو سیدونکو وای په خوا خو به وی چې ز قبایلی سیمو کې ژوند کوي اوس خو د دوی سیمې هم په خیبر پختونخوا ورګډې شوی خو بیا هم غیر اعلانیا لوډ شیډنګ نه ختميږي دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د بجلی یا د برښنا ضرورت د 2500 میگاواټ پورې دی او دغه صوبه تر 6500 میگاواټ پورې د بجلی پیدا کولو توان لري مخالف سیاسي ګوندونه وای حکومت باید په صوبه کې لوډ شیډنګ او خاص کار غیر اعلان شوی لوډ شیډنګ زر تر زر ختم کړي بلخو حکومت وای پر دغه مسله کار روان دی نو تفصیل دا فرخند اسد په ریپورت کې اورو چې د سوات ته وي وسیدونکې د بجلی د نشټوالي په خبرو پیل کې
دا د سوات تجبن کلی یو اوسیدونکې ګلی خاندار بيبي د چوای په کلی کې په ګینټو ګینټو بجلی نوي د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې نن سبا کې یو خوا موسم ګرم دی نو بل خوا خلک وای په صوبه کې غیر اعلانیا لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی د پاړچینار د تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی روب حسین مشال ریډیو ته وویل لوډ شیډنګ د خلکو روزګار هم متاثر کړی دی
او خلکو څنګه روزګار بجلی کور سره وبستا دی کړه سمر ور دی کړه الکتریک ور د کوم دی هدار بدل بندی بچی بیروزگار دی خونی تیروزه گتنی بندوباس ختم شولو نو دیر بعد حال دی
بلخوا دا بیخور دا بریخنا اداره پیس کو یو کار کون کی توفیل خان دا اگز پر اتما مشال ریڈیو تو ول دا کم اسی مخلق چی دا بیچلی بلونا نو ارکوی حال تا لوڈ شڑنگ هم اڈیر بی
نو تو حیات آباد جمرود گریڈ دی زمان فیسیون کی گریڈ دی حال تا ناراضی بیج دی کنا نو ملتیج کم یا خرق پیمت نکی گتا مسئلہ پیمت دی خود پیمت کی حال تا لوڈ شڑنگ نشتر
خود مردان یا اسیدون کے عارف خانوائی خلق بلونا ورکوی خوبیا ہم لوڈ شیڈنگ زیاد کی گی
وولٹیج انتہائی کم شوی دے 160 تا 150 تا 140 تا وولٹیج رکھو شوی دے تاکہ دا وجہ پروجونا مختلف نو الیکٹرانک سامان نه جدي هغه مو سره در او حالات لکه بجلی د وجه خراب دي او بل ګرمیم لري ګرمي د ګرمه کې د بجلی ډیر ضرورت دي نو بجلی ولټه ډیر کم شوی دي نه به پر چلیږي نه پکی چلیږي او بل دا خبر ده چې بجلی ډیر ګران شوی ده
ته قبایلی ضلع سیدونکو وای اوس ته خیبر پختونخوا برخه جوړ شوې دي خو د بجلی د نشټوالي او کم ولټیج مسلې د پخوا غوندې ده ته مومند ضلع د صوبایي سملې غړي نثار مومند اگست پرتمه مشال یو ټول په مومند ډیم کار روان دی او ورسک ډیم 6200 میگاواټ بجلی پیدا کوي خو دغه ډیم په نګدو کلو کې د ورځې تر 15 ساعتو پورې بجلی نوي
مومند ډیم 6200 میگاواټ بجلی جوړوي څنګه چې ورکو وسه کوم شورور د ورسک ډیم په اړه باندې موږ 6200 میگاواټ بجلی روانه او په دې کې د ورسک ډیم په خوا کې د میلی چې زمونږ د ډیم د چټه څنګه چې کوم چې بجلی جنریشن کې د
د ډیر اسمل خان د پیپلز کوند صوبایي سملې غړي احمد کندی د اگست پرتمه مشال رادیو ته ول د خیبر پختونخوا د بجلی ضرورت تر 2700 میگاواټ پورې دی او دغه صوبه د 6000 میگاواټ نه زیات بجلی پیدا کوي خو بیا هم په صوبه کې غیر اعلانیا لوډ شیډنګ کیږي
نو خیبر پختونخوا د تاسو اوس آبادی والے د کوم چې کرن د ټرایبل ډیسټریکټ او سروال له 3.5 کروڑ آبادی ته جوړیږي او دې ټایم کم ایوریج کنزیومر دی زموږ د بجلی استعمالولو هغه تقریبا 34 لاکھ بجلی ولا ورکو د خیبر پختونخوا چې د روشنی حقار باندې د زمونږ پروډکشن زیات دی کنزمپشن کم دی
له پیښور د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي سملې غړي فضل الهي د اگست پر اتمه مشال رادیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې د صوبې د ولس د بجلی مسله هواره کړي
په صوبه کې داسې مسله ده چې په صوبه کې دی به مخ نه نه په ګریټیشنو کې کم چې ترانسفورمر لګي چې کم د ټول علاقې بجلی سپلای راغلي کیږي هغه نه دی لګولې دی
دا روان کال د فبروري په میاشت کې د نړیوال بینک ته یو راپور تر مخه تور بلا ډیم چې د پاکستان تر ټولو لوی ډیم دی 4,878 میگاواټ بجلی پیدا کوي او پر دغه ډیم د یوې نوې پروژې د مکملېدو وروسته به پیداوار نږدې 6,300 میگاواټ بجلی ته ورسي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري وایي د پاکستان د شخصي رسنیو جنگ او جیو ټي وي د مشر ایډیټر امیر شکیل الرحمن خلاف کیس کمزور دی. نوموړي دا هم ویلي چې په رسنیو سنسرشپ نه وي او په پاکستان کې له لسیزو راهیسې کارکوونکي رسنۍ دې تباه نه کړل شي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ یو مشر د فواد چودري د دغه خبرو تایید کړی. وایي په پاکستان کې رسنۍ دا وخت تر سخت سانسور لاندې دي، خو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو بل غړی بیا دغه تورونه ردوي. وایي میر شکیل الرحمن کیس له نیب یا د احتساب د قومي ادارې سره دی او د دوی ورسره هیڅ کار نشته. نور تفصیل د اسرار مومن پر رپورټ کې.
د اگست په 8 د پاکستان له شخصي ټلویزیون اهم نیوز سره په خبرو کې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري ویل که د امیر شکیل الرحمن خلاف یوازې د 15 کروڑ روپو د ځمکې کیس دی، نو دا ډیر کمزور کیس دی او باید له هغه د 15 کروڑ روپو سیکیورټي واخیستل شي او په ضمانت پریښودل شي. میر شکیل الرحمن چې د احتساب قومي ادارې نیب د مارچ په 12 نیولې پر نوموړي تور پورې کړل شوی چې 4.5 کاله وړاندې یې د ځمکې اخیستو په یو معامله کې حکومت ته ټیکس نه ورکړی، خو د هغه وکیل او کاري ډله وایي چې ټول اسناد او شواهد یې احتساب ادارې ته سپارلي چې په هغه کې د ټیکس ورکولو ثبوتونه هم شته. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادی یو مشر شمیم شاهد اگست په 8 مشالډو ته ویل چې د فواد چودري یادې خبرې سمې دي، خو د په خبره د میر شکیل الرحمن د نیولو هدف د جنگ ګروپ په ګډون نورې رسنۍ غلي کول دي. نوموړی دا هم وایي چې جنگ ګروپ له ډېر وخت راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو کوشش کوو چې غیر جمهوري قوتونو ته ښه نه ښکارېده.
دا صرف د اسټبلیشمنت یو دباو دی په میر شکیل باندې، په میډیا باندې او دغه شان د رسنو په نورو ادارو باندې. نو د میر شکیل الرحمن ته چې کومه دړکه ده، نو دا ډار ته هم ده، دا نوی وقت ګروپ ته هم ده او دا نورو خلکو ته هم ده او دا صحافیان چې کوم کارکوونکي صحافیان دي هغه ته هم ده. په حقیقت کې د میر شکیل الرحمن چې کوم دی دا هغه د هغه ادارې هغه ډېر غټ ادارې دي په هغه کې بزرګونو خلک کار کوي. هغه چې کوم دی نو هغه خو یو که تاسو وګورئ نو هغه د 1300 کلونو د لاسې د امن آشا په نوم باندې د هندوستان سره کوشش
کو. شمیم شاهد وایي دا وخت په پاکستان کې رسنۍ تر سخت سنسرشپ لاندې دي او د نصرت جاوید د امتیاز عالم طلعت حسین او روب کلاسره په ګډون ګڼ شمېر هغه خبریالان له روزګارونو لرې کړل شوي چې د ریاست په پالیسیو به یې نیوکې کولې. د ده په خبره د وخت په قبلي سیمو کې بدامنی بیا راپورته کیږي، په ملکي ګرانی ده، حکومتي غړي په درغلیو تورن دي خو څوک پرې خبرې نشي کولی. د ساینس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري هم ویلي دي چې جنگ ډان یا داسې نورې پاکستاني رسنۍ له اویاو کالو راهیسې کار کوي او یو هیواد ادارو ته اړتیا لري. دا وایي کچري ستا له یوې ادارې سره اختلاف هم دی نو ته یې نشي تباه کولی او نه پرې سنسرشپ لګولی شي. نوموړي دا ونه ویل چې چا په پاکستان کې په رسنیو سنسرشپ لګولی، خو زیاته یې کړه چې کله هغه د اطلاعاتو وزیر وو نو څوک یې نو پرېښودي چې په رسنیو سنسرشپ ولګوي. بل خو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي صداقت علي خان د اګست په 8 مشالډو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ په بشپړ توګه آزادي دي. نوموړی وایي دا د فواد چودري شخصي نظر دی چې وایي د امیر شکیل الرحمن خلاف کیس کمزور دی. د په خبره کېدای شي داسې نه وي او کوي هم نو د دې فیصله به نیب کوي.
پہلی بات یہ کہ میر شکیل الرحمن صاحب جس کیس میں ہیں وہ کیس نیب کا ہے.
د میر شکیل الرحمن کیس له نیب سره دی او نیب یو خپلواک اداره ده او تر کوم وزیر لاندې کار نه کوي. او دیمه د فواد صاحب دا خبره چې کیس کمزور دی نو هغه یو وکیل دی او وکیل دی کیس په اړه خپل نظر ورکولای شي، خو د دې مطلب دا نه سو چې یو تن به پریښودل شي. د نیب خپل یو کاروایی ده او د هغه پر اساس خپل فیصله کوي. پر میر شکیل الرحمن باندې له خپل آمدنه د زیاتو اساسو درلودو کیس دی، یوازې د وکیل په خبرو خو هغه نه سپریښودل کېدای.
یعنی
فرق پتا کې چې بندا کو چھوڑ دیا جائے.
موږ هڅه وکړه چې له نیب چارواکو سره هم پر دې خبرې وکړو، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. خو دا په داسې حال کې دا چې د اګست په شپږمه نیویارک میاشت ته د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي وو چې د اعتصاب قومي اداره نیب دې د حکومت د مخالفینو او تنقید کوونکو له نیولو را وګرځوي او په غیر قانوني ګرفتاریو او ځورونو تورن د نیب چارواکو خلاف دې هم تحقیقات او کاروایی وکړي.
د اسرار العالم مومند رپورټ موریده. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې وروستیو کې په پېښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري. نوموړي ماشاءالله ډیو ته ویل د 200 صفو په دې لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو، فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره څو کاله مهنت کړی او په شخصي لګښت دا کتاب چاپ کړی دی. کلتوري پوهان د حاجی اسلم خان د حساسیت وایي له دې سره به د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته په لاس ورشي. په دې اړه یو رپورټ مو درته چمتو کړی چې په یوې پخوانۍ فلمي سندرې پیلېږي. د پښتو فلمونو په اړه د لومړنی کتاب پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پېښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمي صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر او صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بیل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بیل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی. خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره 10 کاله وړاندې چې له پاکستان جوړ هم نه و، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډیر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلې هغه فلم نه خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی، نو خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر میں ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا داغه نه پس داغه سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او اسړنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلی دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او داغه گوا حمزه بابا په خپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پاغی کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ پاړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی ترو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی
تاسو چې د پختو فلمونو پاړه د کم کتاب خبره کوي هغه مالی دل دی دا ډیر ښه کتاب دی او یو ښه حسد دا کتاب په دې هم ښه دی چې د پختو فلمونو پاړه ډیره سیړنه تر اوسه نه ده شوی نو د دې کتاب خبرېدل یو لوی حسد بولم
اور یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے
دا پاکستانی فلمونو دغه سیرون کې دا هم وایي چې کدا پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبې ته هم ترجمه شو نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو منوالو ته یو لوی زیری وي دا پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکي محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کارو کړ خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي
خو بدی کی زده ډیرو مشکلات سره مخ يم ځکه چې یو خو زنی خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده نو د ستوند سره مخ شو ډیر ما ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړ ما دی ملکند په دی غرونو کې یو زید ګل خان می اداکارو ډیر په مهنت هغه سلورم پیندم دل باندې چې زلاړ منو ما پیدا کو دا شاندا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دی پسې دا ګرځیدل ما ته ګرانو خو الحمدلله دا ګرانی خدای پاک ما ته اسانی کړی دی ترکم هدا پوری چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې را دي
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د ترې په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده خو دلته ستونزه ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی هغه وایي د حاجي اسلم خان کار د ستایلو دی خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي
اسلم اجی ډیر قابل کس دی ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري خدای دې خوشاله ساتي نو کار په کار دی دا تشکنده و دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده پاتې شو د بازار خبره نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو واسم نشته دی نو لما په خیال چې اجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نیسي او خرڅ بشي نو دا تمه دی نه کوي ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکي په بوټان خو 8,000 ورکي خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي دا د پښتنو بد قسمتي ده
لړ بشا دا دې دنیا نه وډه لړ لړ شو
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے
تاسو یې په یاد ولرای دا ډېرې ترخی خبرې دي اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي خو که دا ډول سیړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدی شي که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده خود پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای ل خپل ولسه ناهیل نه دی هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پېښور د حیات آباد په فوډ سټریټ یا د خوړو په کوڅه کې یو شمېر رېسټورانټونه دي چې پکې د قبایلو خیبر پښتونخوا او بلوچستان د یو شمېر سیمو دودیز خواړه پخېږي. فرهاد شینوارې موږ له ځانه سره دغه سټریټ یا د خوړو کوڅې ته بې
شاید خان په بنو رستوران کې روایتي پینډې لپاره په ګرم تبخی چپاتی تیاروي او د مشال ریډیو ته وای د کورونا وایرس وبای صورتحال او ټول بند په کار ډیر اثر کړی او اوس په نیمه تنخواه کار کوي.
مخکې مې تنخواه زیاته و اوس مې تنخواه لکه کم شوې ده ځکه چې کار داسې خاص زیات نشته کنه او کار لکه کم شوې ده. مخکې مې تقریبا 30,000 و اوس تقریبا دا 15,000 کار کم شوې ده کنه لاک ډاون سره خلق راضی خو کم راضی دم راضیات نه راضی ډیلیوري دا منګ دا غړی چې نه راځه بس دا لاک ډاون مک ډاون ختم شي بیا هوټل چلاو شي کنه. چیکن پینډاستا او بیف لا دا او ډیسی پینډا دا ډیسی چرک پخلایو کوم.
د بنو رستوران مالک منیر احمد وای چې نه میاشت وړاندې دا رستوران خلاص کړ او چې څنګه یې ګټه شروع کړه نو د کورونا وایرس له وجې هر څه وتړل شو. اتیا ورځې رستوران تړلی پروت او ډیر تاوان سره مخ شو.
صحیح ترتیب منه روان شو او ګټه چې کله سٹارټ کړه هغه نه بعد کورونا دیواج موږ بیا لاس وکړه کنه. تقریبا 80 دن د موږ دکان باندې کریا 1,10,000 روپے مہانہ 1,10,000 روپے یار زیادہ تر ہم پودی بنیاد نیوالا دبرچ مطلب مخت ترقی ہو کی واج داد چھ لکھا دا فوڈ اسٹریٹ نہ دے دے واج مرا دا خیال ہو کہ ان شاء اللہ مخت لوٹ سی
استاذ ایک سادہ چائے لگاؤ پراٹھے کے ساتھ
ادریس خان د کوټی چای او پراټی جوړول استاد دی او وای شپږ میاشتې مسافری وکړه خدا ور نشي کولای چې لوی اختر لپاره کلی ته لاړ شي د زکه چې تنخای را کم شوی او رستوراني تاوان سره مخ دی.
په دې اختر کې هیڅ خرچه نه ده برابر شوی پوه شه د اختر اوس بیا را روان دی نیکانو ته دا خبره کو چې بس سپیلاو شي نو بچو ته ولې ګو سره تیاری تیاری وکړي د اختر نو اختر ته به زه څنګه زما دې خرچه به څنګه پوره کیږي کم ساس کم 5,000 خو زما لګي چې زه به زما نور زما کوم اختر تیاری معیاري شي دا غو خو پرېږه د خپل ځای چې شپږ میاشتې شوی کله اووه میاشتې شي داسې پکې کله زیات شي کله کم شي کور ته لګوم پوه شه ولې چې موږ دلته بس روټۍ خوړلې او ویده شوي نور خو زموږ خرچه نشته پوه شه دلته مطلب لکه پراټۍ پخول دي پراټۍ کار کول دي او مثال طور پر کې دا کوټه نه دلته راغلی او دا کار کو پوه شه بس خو پیلال دا روان دي چې پوه شه دینه پس لګ کولاو شي بیا به ان شاء الله خوشی د خیره سره. مثال طور پر کې مخکې د دینه مخکې 40 ولا او دینه پس د بیماری شوا اوس لګ 25,000 راو.
د کوټه چای مالک اقبال وای لک تر لگا 25,00,000 روپو په لګښت دا رستوران خلاص کړی خو اوس تاوان سره مخ دی.
تقریبا ٹوٹل ارش سر چکن دا ڈیکور ارش خرچہ 25,00,000 کڑی وا 5,00,000 روپے پر صرف کرایہ روانی رکھے دے اسٹاف والا دگا شی خرچے چکن ڈر زیت شیر نا او کار ڈر خراب تھے مونگ سرا ہوتا کہ دا مینو کی تقریباً وہ اتہ قسمہ چکن پراٹھی دی وہ اتہ قسمہ چائے دی انڈی دی اور چنی دی زبردست روان شو او فروری کے زمو روان کڑے الحمد للہ ڈر ٹھیک چلے دو بیا غنا پاسو کله کورونا رولو بس غنا متاثر شو دګنه اوس خو بس ما غدم را دے چې وخت روان دي گزارا کوم نه سورو پر دا لاک ڈاؤن وو سپر 15 دن پر ہے تا بعد لاک ڈاؤن کې خو کنه او غنا فزیکس کې 15 دن لاک ڈاؤن وو کنه اوس خو دګنه درخته خبر وا چې 7,000-8,000 روپے دی مخ کې بس ګنده کنه 1,60,000-90,000 دارو زنا سیلو کشمیری چي دی سره چاکلیټ چي دی بادامي چي دی سپیشل دی ملای دی ګډ دی.
حیات آباد فوڈ سٹریٹ تا راغلی یو ځوان عبدالحنان وای چې په خوا به دل تخپل ملګرو سره د ساتيري او خوراک لپاره راته خو اوس یواز راځي او هغه رنگ ناشته نشي کړی
ډیر کم راځو او بس مختصر څه دینه ډیلیوري د پاره کور د پاره یو بس کله بم کړی او کله بم ریته و تاړه کړه بس مرګر یو کاوی ماوی او کړی سیستم بم جوړ کو بس دلته ټیم پاسې بم وشوه گپ شپ بم ولګیدو اوس دا درې میاشتې بیخي کور کې تنگ شوی یو دی او زاسره بیخی ایچ آغا نشتا ده والا پا هر سی اثر غرزا والی ده دا کرونا نمخ کی زندگی چی و ماشالله دیر خکولی زندگی و یو بل تا پوس پختنه اوز دا غا دری میاشتی کی گی چی کم ترین مرگرو نو مونگا غا خپل مرگری میو دو دری میاشتو کی داده ندیلی دلی پیالی باو چینک باو مرگری باو دوستان باو مشترکه با ناسو نو آغا خورا کار سبا دیر زیادا مزا و یارا اوز خو پشمار دا غا علاد ده تقریبا لس کسم نخکاری
دا شینواری تی که خوندونا رستوران مالک خلیل خان وی دا دوی پکاری هم دیر اثر کرده
سٹار جی کم دے شنواری نغستے و دنب کڑائی شو و گریل شو سیخ کل شنواری روست دا عرص ایویلی بلو خوچون که اوز بس لگڈاون شو دے تقریباً 15 مارچ نزمونگ دا عرص بندی کنا استازانم بلکل چرسی خبر چرسی و نما دیرنگ روڈ نا ترسکون نا روستی و خلکو دیر زیاد خواه خواله مونگ چپلی کباب دیر مشاور و جلیل والاو زما دکان کری 110,000 روپے مخ کے پورا کولا اوس خو بس بالکل زیرو مائنس کے روانی شپگو میاشتو تقریباً ربان 6,60,000 روپے اڑی دلی دی مارچ نہ پسا